سلامونه وخت مو په خیر وخت افغانستان کې د مخم شپږ بجې دی. تاسو زموږه لا ساده رادیو ناوړه په مخې د دې سات خبرونو ته د نړۍ د اسماعیل جانو مذهبي مشر کریم آغا خان د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. د آغا خان بنسټ او د اسماعیل شویه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلانو نه څلوېخت میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. طالبانو په کندوز او فاریاب کې دوه خځې او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن چهارشنبه د دلوي ولسمه په دوه جلاو اعلامیو کې ویلي وو چې د کندوز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خځې او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د بولسراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تېښتې او د بل چا د تېښتې ته د اسانتیاو برابرولو په تور هر یو نه هدیش درو باندې وهل شوی او پر دې سربیره په یو کال بند هم محکوم شوی دی. په یو بل اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې خپل پر ټویټر باندې خبره کړې ویل شوی چې پرون یو ښځه او یو نارینه په کندوز ولایت کې هم هغه څه په تور چې د اعلامیه کې اخلاقي فساد ورته ویلي هر یو په نه هدیش درو وهل شوی او دوه کاله بند باندې هم محکوم شوی دی. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ پر څلورمه وسلوالو په شکتوي سیمه کې د پوز پر امنیتي پوسټ برید کړی او په دې برید کې څلور عسکري وژلي او وطنې جوبل کړی دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې له رسنۍ او سړي خبرو اجازه نه لرله په د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې وسلوالو د فبرورۍ په څلورمه د شپې 11 بجې د شکتوي تحصیل په شرګي سیمه کې د پوز پر رغزي امنیتي پوسټ برید کړی دی او په دغه برید په ترڅ کې منخته پل شوې ده. د وی په پیښه کې څلور پوځیان هم وژل شوي او وطنه ټپیان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې آیا په داسو کې وسلوالو ته هم مرشوبله وختي او کنه. د پاکستان ځواکونو پر دې امنیتي پوسټ د برید مسولیت تر وسه کوم ډلې نه دی منلای. بلخو د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د فبرورۍ پر 15مه د نوم د نه خودلو په شرط مشال رادیو ته ویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه کې د دریو پولیسو سرتیری لخپل کورونو سره تختول دي. د پولیسو د تختونې مسولیت لا هم چانه دی منلای. په زور د افغان کډوالو ایستل دی ودرېږي. د جاپان د سفیر دا غوښتنه پرون هغه د کوربه هیواد افغانستان د کډوالو وزیر سره په د خبرو په لاټ کې وکړه. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې کورومایا تاکایوشی کورمایا دغه سرګندونه پرون د دې وزارت له سرپرست مولوی عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړی دی. کورمایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي سو هغوی په خپل خبر ته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زور له خپل هیوادونو ایستلي دي. راپورونه ښیي چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ په خارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ شدیده کړی ده. لبل خو د ایران حکومت اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به شاوخوا 2 میلیونه بی اسناد افغان کډوال لخپل خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د مولوی عبدالکبیر لخلی ویلي چې بیرته ستنیدونکو او بی ځای شبي افغانان د سرپناه او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 وکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیر ورځ په خپل فیسبوک کې ولیکل چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کړي. خان د خپلو ټولو مینوالو څخه د ملاتړ لپاره هم مننه وکړه. له دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12مه راشد خان د سویلي سویلی افریقا په شلاوریزو کرکټ لیګ کې د دوه لوبغاړو پسوځولو چې د هغه ټولې وکټې 601 ته ورسېده چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی و. وکټ شمیر سره مساوي شو. تر دې مخکې ډوین براو په شلاوریزو لوب کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ درلود، خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو په دې وروستیو کې لاسته راوړنې په خپل نوم ثبت کړي دي. تر دې مخکې هم د روان کال د سلواغې پاتمه د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل غړي عظمت الله عمرزي د 2024 کال د غوره کرکټر په توګه اعلان کړ. په دې خبری مجله کې موزه فرشته سه حق ملتیا کوم. په دې مجله کې ورا سره د افغانستان په اړه راپورونه واوري. په دې راپورونه کې دا واوري چې افغان کډوال یو ځل بیا په پاکستان کې د وتلو د ګواښ سره مخامخ دي.
زه کار کوم، کور مې دی او د تپاتې شوم، نو اوس د هر څه پریږدم. دومیا شوګي دا ټول ساس کول دا موږ لپاره ډیره مشکل ده.
د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ خان راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره توپ اچونکي په نوم یاد شوی دی، او افغانان له دې حق له خوشاله دي.
خوشحاله زایده چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
او بیا به واشو غورزګان ته، د ورزګان خلک بیا د ډالر او د لوړوالي د وجه شکایت کوي چې دغه د ډالر په لوړوالي سره د بهرنیو توکو قیمتونه هم لوړ شوې دي.
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوج تر رسیدلې دي، ډیر ګراني ده، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
دا راپورونه ورته نو راپورونه را سره پام دی مجله کې اوریدل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کوو د خبرونه پر راپورونو. د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډۍ نه د آی سی سی او پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان رسپانې ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول دی عملي کړي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ په یو تازه غونډه کې شوې چې د دغه وات لوی درستیس اسم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې یو شمیر میشت افغان کډوالو د پاکستان حکومت ته پلان ته اندېښمن کړی دی. په ډیړه د اکرام الله اکرام راپور ته وښی.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینې اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت رجستر شوی افغان کډوال لدی سیمه وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملی شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملی کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې دغه هیواد لوی درستیز اسیم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان لمخې به په لومړی پړاو کې اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناد افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکو افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو د ډان د راپور پټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې ول سیزه کیږي چې په دې خار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کیږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه دي کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو ورکو دکان لرم، د کار کوم، کور می دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم دوه میاشتو کې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو دلې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وای د پاکستان حکومت لدی پریکړې وروسته پولیسو سر لوو ساده افغان کډوالو زورول پیل کړی دی.
پولیسو اوس نه تنگول راغستې دی افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګ موده ده. نو په دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او نه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2019 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانی بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 200,000 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال میشتي. خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشتي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 15 کالو ژوندۍ دا ته په 15 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو حاصل لګی دغه کوي تند کوي هغه په دې باره کې ډاډ را کراته چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې دکړیم دي
دا په داسې حال کې د چې په ورسته یو څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندې کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره یې د درېمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید لدې دواړو خارونو وېستل شي. خدان د سرچینو له قوله دا هم ویلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستان په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوې دي.
د پاکستان نمو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان حکومت د نوې پریکړې په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوریده. دا افغان کډوال تنه په پاکستان کې په دغه وضعیت کې نه دی. افغان کډوال په وسینی شرایطو کې د هیواد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالۍ سخت شپې ورځې تیروي. تر ټولو زیاته برخه د کډوالو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې دي چې اوس به د خبرونه په دې برخه کې د ایران کډوالو ته ورشو. د ایران د تهران والی وایي چې د روان مریض کال پیله تر دې دمه په دې هیواد کې درې لکه بهرنی ادب پیژندل شوی او لدې هیواد ایستل شوی دی. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو او غیر قانوني ادب او اصطلاح په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایرانی پولیسو له لورې نیول شوی اندېښمن دي او یو شمیر نور چې له ایران ایستل شوی وایي چې په افغانستان کې له سختې بیکار او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام بیا هم په دې اړه راپور لري.
له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 1,00,000 بیا اسناد بهرني ادبا له نیولو وروسته له دې هیواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 2,00,000 نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه له دې هیواد وتلي. متمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بی اسناد ادباو نیول کافی نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمه ټاکل شوی او تر دې دمه 370 سنفی واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرانیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایراني پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څونه وړاندې له ایران ایستل شوې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
سموکا کله ازادي رادیو نه اوري د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د ملګرو ملتونو لخوا طالب چارواکو ته د سفر د معافیت ورکولو پریکړې غندلې او دای د نړیوالو پریکړې لیکونو او د بشري حقوقو له اساسي اصول ښکارا سرغړونه بللې ده. دغه ټولنې پروند دی ویلامي خبرولو سره ویلي ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې سراج الدین حقانی ده د سفر معافیت ورکړی چې دا د بشري حقوقو لارزښتونو سره په ټکر کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو تونو امنیت شورا ویلی چې د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د جنوري له 28 څخه د فبروري تر 3 پورې د عمره مراسم د تر سره کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر معافیت ورکړی دی. سنا ککړ نور حال راکوي.
د عمره حج د ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته د سراج الدین حقانی د سفر د موقتی معافیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لیلان ورستاندېښ نه د بشری حقوقو یو شمیر فعالان او په افغانستان کې د یو شمیر انتحاري بریدونو د قربانیانو کورنیو هغه ته د معافیت ورکول د بشری حقوقو د ارزښتونو خلاف کړي. د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې د سې شنبې په ورځ د فبروري په 4 د یو اعلامیه په خپرولو سره د ملګرو ملتونو دغه پریکړه وغندله او دای د نړیوالو پریکړه لیکونو ښکاره نقص او د بشری حقوقو له اساسي اصولو سره په ټکر کې وبلله. پیلم یکی ټینګار شوی چې په دې اقدام سره ملګری ملتونه د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې خپل مسؤلیتونه کمزوري کوي. د لامی پټوکو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له حقانی شبکې سره تړاو درلود چې د دغې ټولنې په خبره دا شبکه په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو زرو ملکي وګړو د وژنې مسؤوله ده. دغې ټولنې دا کړې چې سراج الدین حقانی په افغانستان کې ځینې تر ټولو وژونکي بریدونه تنظیم کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د بندیزونو په لست کې شامل دی 2 ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې هغه ته یې د جنوري له 28 څخه د فبروري تر 3 نیټې پورې د عمرې حج مراسمو د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر معافیت ورکړی دی. د راپورونو له مخې حقانی 2 اونۍ وړاندې له افغانستان څخه سعودي عربستان ته سفر وکړ. په ورته وخت کې د انتحاري بریدونو د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي ملګري ملتونه د دې پر ځای چې داسې کسان محاکمه کړي دوی ته د سفر د معافیت په ورکولو سره د قربانیانو د کورنیو حقونه له پامه غورځوي.
بازماندهای ما را کشته هم دیم گونه باید انتقام از یا گرفته شود چون یا معافیت میتن از تاکه از یا باید انتقام گرفته شود بخاطر بازماندهای بیگونه ما را کشته هم شهید شدن.
شپک کلاورنده پا کابل که دیوزن مرگی برید قربانی دمور جرغونه غک دی هغه چې نو غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
پنځلس ورځې کېدی چې زوی مې پوهنتون ته ته کله چې له پوهنتون څخه کور ته را روان و په ځانمرګ برید کې شهید سو. هغه بې ګناه و. سهار وختي به پوهنتون ته ته وروسته له هغه به یې کار کاوه څو کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. ولې دوی ته معافیت ورکول کیږي؟ له هر یوه څخه یې باید غچ واخیستل سي.
د بشري حقونو فعاله فرشته موحد په دې اړه وایي.
امروز شاهد رهبران این گروه آزادانه سفر میکنند.
نن ورست دی تلی مشران پا آزاد توگه سفر کوی. ده حقانی ده سفر معافیت نه یوازی ده چه یوا دیپلوماتیکی پریکره نده بلکه ده ترهگره پروران دی او ده عدالت لپاره ده نریوال اصولو او ارزختونو یوا ازموی نده که در دول پریکره ده قربانیانو حقونو تا ده پام کولو پراتوونی ولشی سه زمانات شده چه تاریخ با بیر تا نتکراریگی.
چی تضمین وجود داره که تاریخ دوباره تکرار نشود؟
دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه ځلې سراج الدین حقانی ته متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه ورکړې وه چې وروستی ځلې د 2024 کال په جون میاشت کې و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د تېر جمهوري نظام پر مهال په یو لړ خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو په خاطر چې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان پکې وژل شوي د امریکا د تعقیب لاندې د ترهګرو په لست کې هم شامل دی او پر سر یې $10 میلیونه انعام ایښودل شوی دی. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د یوې شبکې مشر و خو دا مهال یو شمېر طالب چارواکي د دې شبکې شتون ردوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپچونکي لقب خپل کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ یو شمیر مینوال ازادي راډیو سره خبرو کې دا د دغه هیواد د کرکټ ټیم لپاره یو ستره بریا بللې او افغان لوبغاړو ته د لا بریاوو هیلې هم کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه خوښي ښکار کړې او نوموړی یې ستایلی دی. په دې اړه جالب راپور سنا کاکړ چمتو کړی او ری بیرته راګرځو.
وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د 603 وکټو په ترلاسه کولو سره په شلوري سوسیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپچونکي یا بالر لقب خپل کړ، یو شمېر افغانان د افغانستان لپاره یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول لوبغاړي چې په نړۍ کې د افغانستان نوم ځلوي د ټول ملت لپاره افتخار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هندوستان، استرالیا او انګلند په سیر هیوادونو په منځ کې د افغانستان ټیم یو لوبغاړی د ستونزو او د امکاناتو د نشتون سره سره دا لقب ترلاسه کوي. دا په رښتیا د ویاړ ځای دی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو زرمینه دا یو تاریخي ویاړ بولي.
ټول افغانان ته د ویاړ او خوښۍ خوشحالۍ ځای دی چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکتې د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکو احساس ازادي راډیو ته وویل.
د دې په لاره يم چې زموږ د ملي کرکټ ټیم نور لاسراوړي او تل د خپل ملي ټیم خپل د کرکټ ملي ټیم ملاتړ کوو او تل شاته ولاړیو.
هڅه مو وکړه د دې بریا په اړه په خپل راشد خان سره هم وغږیږو خو بریالي نشو. خو نوموړي د سه‌شنبې په ورځ د فبروري په 4مه نیټه په خپل فیسبوک پاڼه د خوښۍ په څرګندولو سره لیکلي چې هر پرمختګ د وطن لپاره دی. د افغانستان کرکټ بورډ هم د فبروري په 5مه نیټه په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه خوښي ښکاره کړې او لیکلي د راشد خان د وکټو شمېره په لا پسې لوړېږي او لا ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کوي. راشد خان د سویلي افریقا د شلوریزو لوبو د تورنمنت په لړۍ کې 13 ورځ د فبروري په 4مه نیټه د 2 ویکټو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د لومړي مقام توپچونکی ډوین براوو شاته کړ. ډوین براوو چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی و او د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې تقاعد شوی و، د 601 ویکټو په درلودو سره د 2016 کال راهیسې په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د غوره بالرانو د نوملړ په لومړي سر کې و.
ل راشد خان او ډوین براو وروسته د ویسټ انډیز یو بل لوبغاړی سنیل ناراین د 1500 یو وکټو، د سویلي افریقا لوبغاړی عمران طاهر د 1501 وکټو، او د بنگلاديش ټیم لوبغاړی شکیب الحسن د 492 وکټو په درلودو سره په ترتیب سره په شلو ورځو سیالیو کې د غوره توپچوونکو په نوملړ کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د قوس په ومه نیټه د نړۍ د غوره لوبډلو او د کرکټ د غوره لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې وه چې راشد خان د 600 واتیا امتیازو په درلودو سره د نړۍ د غوره توپچوونکو په کتار کې و. تر دې وړاندې هم د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته په 2018 کال کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې وه. هغه د هند غوره لیګ سیالیو کې هم د نړۍ د غوره توپچوونکي لقب خپل کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو راپورونه د ازادي رادیو نه اوریدل، وس هم ورزو د اورزګان ترین کوټ کارته. هلته د ډالرو د لوړوالي نه خلک شکایت کوي چې دغه پروسی په یعنی د ډالرو د لوړوالي سره د بهرنیو توکو قیمتونه زیات شوي یا لوړ شوي دي. په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوي دي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. په دې اړه د سیمینار مونګه همکار نور حال راکوي.
درې سو اویا مان څنګه درې شپږ تر دې شپږ درکم یو وخت ته کې بل مروا
د د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د منار څلور لاري دکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دغل تراغلی خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دې نسی کولای چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق دغه کسانو څخه دی چې د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ترینکوټ شار ته راغلي، خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج تر رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه داده چې څه کنټرول پر کړي.
محمد رسول بیا د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي لیوی خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او لبلې خوا بیروزګاری ده چې د دې د ژوند چارې سختي کړي دي.
نور داس بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو ژوندګي نسته، او به و چې د کشمنه دی کړي یو د نه توخم نه لرو غنم نه لرو چې وې کوم ځکه دغه شاړې پرتی دي. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نشپنی نه بزګری نه مزدوري، یو ژوندګي مشته پار نسته. حکومت زموږ د خایشت چې مشته ژوندګي را برابر کړي، مشته خایشت دغه کو چې مشته یو کارو کتار برابر کړي، په یو څمو پوي کې مشته داس بیروزګار نه است، یو خواري نسته. نشي ولا کلو د خلک په مشک ستچ مر په فکر په زیرا باندې ډوډۍ ټولو د کلی سره زدا کلی په مشرتوب زدا خبر کړم مر دوغه نه څوک ولا کله روچ مرته یا په وخت خاري را پیدا کی یا ژوندګي را پیدا کی داس مسکینان په مشک ستاچ د ماشان په ډوډۍ باندې قدرت ولا کړی.
بلخوا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار هټیوال هم منی چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنی وادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دی که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ شار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شاخونه د ډالر په قیمت کې چې دی هغه ته خمر شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالر په خاطر کې لوړ شي چې زموږ راکړه ورکړه کړه په افغانۍ ته ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاس وکړي. انو بار چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه د بل ځای سره راوړو، نو هغه شی په افغاني دی افغاني چاته د ډالر مقابل ته وړي بار لوري شي. کني په ډالر پیسې چې کنه دی لوړ هغه شی پر هغه ترتیب دی کوم شي نه دی لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي داخلي توکي دوه نه لرو، نو په دې خاطر موږ چې د ډالر ته مقابل کې لوري شي په خاطر چې خارجي توکي هغه چارڅو غړي هغه پر مو باندې تپی کاغه ک لس پسد ما جاره باندې خوځي ک شل پسد ک جیش پسد ارس پسد ما چا باندې خوځي خو مج دغه نه لول مش شي نه لور په خاطر باندې ک شي ولر بیا چې ارس ما جاو خوځي هغه مش توان کوي نو مش باندې هغه زکه اوس ک مش شي ونه لور نو په خاطر ک د لس پسد ما جاره باندې خوځي نو مش د چ خپل شي را واردو شر د کوه تر زا پر رسو نو مش خپل پسد او ما دی خپل کرایو مسرکوت حساب کو انو بیا موږ هغه پروګرزو چې اوس موږ په ځانه ولر بیا نه دونه مصارف نه پرځل کرا اوس کوم شي چې لوړ بازار یا لوړ سیاق شته
پر افغاني سودا را کوي هغه غټ تجارتن چې د افغاني بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي دا غټ د نور کندهاران ته موږ کوم شي رانی سو غوړي دی براده په میټ چای دا شین چې موږ په افغاني په کندهار کې رانی سو نو هغه موږ ته ډیر ګران حساب دی دا اوس چې موږ پښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران ته په وتر کوي په دغه ورو ورو چې دونه شي ګران سو نو دیرات وای چې موږ دا کم شان چې دا غټ سودا یو غوړي او براو پلمیټو